رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت په خبرونو کې اول خبر دی چې یوناما ویلي دی په افغانستان کې د سولې او ثبات په تامین کې اساسي خنډ اداري فساد دی. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په یو زندان کې د تاوتریخوالي له امله 22 تنه وژل شوی دي او ټاکل شوی دی چې په دې هفته کې د امریکا د کانګرس غړو ته په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي استحکاماتو په حق له مفصل معلومات ورکړ شي. د خبرونو نروسته په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د جرګې د رئیس لپاره د بیا رایګیری وشي.
رحماني صاحب 500 یو جمعره نه ده اخیسته. مطابق د اصول وظایف داخلي انتخابات باید دوم راوند ته راشي.
د پکتیکا د برمری په ولسوالۍ کې سلور خوونځي چې لس کاله مخکې د ناامنۍ له کبله تړل شوي وو نن پرانستل شوي دي.
خلکو د سیمې د اوسیدونکو مرسته باندې بیا فعال شول، نو دا د ولسونو لپاره او د مو لپاره یو ښه زیری ده.
او د امریکا په یو شمیر ښارونو کې طوفانونو تلفات اړولی دي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې اول د دې ساعت خبرونه واورئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن هم د افغانستان د پارلمان د تالار دروازه تړلې وه. دا درې مورز ده چې د پارلمان د ریاست په څوکۍ جنجال روان دی. یو شمیر وکیلان وایي چې د پارلمان د ریاست د څوکۍ په سر د روانې شخړې د اواري دپاره یې د پارلمان د 126 وکیلانو د لاسلیکونو غونډول شروع کړي دي. د 110 وکیلانو لاسلیکونه یې اخیستي، د پاتې 1400 نورو هم اخلي. په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي عبیدالله کریمزی داسې ویلي دي:
د لایحې وظایف داخلي له مخې 126 امضاوې 50 جمعیو پوره کوي، او د 50 جمعیو امضاوو کړل عینې د یو موضوع د تصویب حیثیت لري.
ولسی جرګې تیره ورځ د روان وضعیت د ختمولو لپاره یو کمیسیون ټاکلی و. د دغه کمیسیون کار تر نن ورځې پورې نه دی معلوم شوی. یو شمیر وکیلان وایي چې حتی د دغه کمیسیون پریکړه هم ورته د منلو وړ نه ده. ولسی جرګې وړم ورځ د ریاست لپاره انتخابات کړي دي. میر رحمان رحمانی 123 رایې ترلاسه کړي دي، په داسې حال کې چې د جرګې د ریاست لپاره نصاب 124 رایې ښودل شوی و، خو دا چې ټولې رایې 234 وي، نو د جرګې موقت رئیس رحمانی د 123 رایو په لرلو د جرګې رئیس اعلان کړ، مګر جنجال لا هم ادامه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په تامین کې اساسي خنډ اداري فساد دی. یوناما د اداري فساد سره د مبارزې په کلنی رپورت کې ویلي دي چې فساد په افغانستان کې داسې کړکیچ منځته راوړی چې د سولې خوځښتونه د خطر سره مخامخ کړي. په دې رپورت کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه باید د روڼتیا او عدالت په اساس وشي. یوناما د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې د حکومت هڅې ستایلي، خو وایي ټول بنسټونه باید د فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي. د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شورا یو ځل بیا د سرپرست حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر نن خبریالانو ته ویلي دي کچېری جمهور رئیس غنی د جوزا په اوله نیټه د افغانستان اساسي قانون ته درناوی ونه کړي او خپل کار ته ادامه ورکړي، دا به د سیاسي بې ثباتۍ عامل شي. ښاغلی اتمر ویل:
د هغه نهاد سره چې دا مسولیت نه لري نظر غوښتن په خپل نقض د قانون. زموږ محترم حقوق پوهان وای په دې نظریه کې سلیقهي برخود سوی، یو بند یو شپېته به بعدي اخیستل سوی دی، دویم بند ته توجه نه ده کړی.
خاغلی اتمر زیاته کړه چې دغه حکومت سولې ته ژمن نه دی او هڅه کوي چې تر انتخاباتو پورې د سولې مخه ونیسي. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په یو زندان کې د تاوتریخوالي له امله 22 کس وژل شوی دي. د تاجکستان د عدلی وزیر ویلی دی چې دا پیښه په دغه زندان کې د داعش د وسلوالو زندانیانو د بلوانه وروسته شوې ده. د رويټرز خبري اژانس د رپورت لمخې په وژل شو کسانو کې درې تنه د زندان ساتونکو او نه وشتنه زندانیان دي. د تاجکستان د عدلی وزیر ویلی دی د داعش وسلوالو زندانیانو چې چړې او چاقوګان ورسره وو لومړی د زندان درې ساتونکو او 15 زندانیانو وژل او وروسته په زندان کې بلوا شروع کړه. نوموړي زیاته کړه چې وروسته پولیسو سالی رشنور بلوا کوونکو زندانیانو وژل. تاجکستان سمه د مخ کې داعش ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه اعلان کړه او په خپل هیواد کې د دغه ډلې په فعالیت باندې بندیزونه ولګول. د پاکستان مرکزی بانک نن د دوشنبه په ورځ د خپل سود نرخ 12.15% تولر لوړ کړ. بانک خبرداري ورکړی دی چې انفلاسیون زیاتیږي، د تیلو بیا لوړیږي او دغه اصلاحات هم د نړیوال وچی صندوق د پورونو د بخلو لپاره لازم دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په پام کې ده چې د روانې هفتې په ترڅ کې د کانګرس غړو ته په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي استحکاماتو په هکله مفصل معلومات ورکړل شي. په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اداري غوښتې دي چې د ایران د ګواښونو په هکله معلومات ورکړي. د دې خبر تفصیل تاج امینیار لولي.
د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو پر ضد دا ولسمشر ټرمپ د اداري خبرو او عمل د خطر زنګونه وهلي دي. له ایران سره د جګړې په اړه ولسمشر ټرمپ یو ټویټ کې لیکلی دی، که ایران غواړي چې جګړه وکړي نو دا به په رسمي ډول د ایران خاتمه یا پای وي، بیا هیڅکله امریکا ته ګواښ ورنه کړي. په عراق کې د امریکایي قواو یو پخوانی قماندان دا ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې د ایران رژیم نه بلکې چلند یې بدل کړي. تېره اونۍ اړونده ادارو د کانګرس له رهبرانو سره محرم معلومات شریک کړي دي. په پام کې دا چې په راتلونکو ورځو کې نورو دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو وکیلانو ته هم توضیحات ورکړل شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په چینایي اموالو د هغه د حکومت د مالیاتو وضع کول د دې سبب شوي چې اکثریت تولیدات اوس د چین نه ویتنام او د آسیا نورو هیوادونو ته انتقال شي. ټرمپ ویلي د چین سره هر ډول تجارتي قرارداد به د سم نیمایي قرارداد په معنا نه وي. تیره هفته د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه، ټرمپ ویلي دی امریکا او چین ډېرې قوي تجارتي اړیکې او توافق درلودل او ښه قرارداد کېدو، خو چین په وروستۍ شیبه کې بدل کړ او د ورباندې ګمرکي مالیه لوړه کړه. مګر چین وایي تر هغې به د امریکا او چین ترمنځ د تجارت اړوند خبرې پیل نه شي تر څو چې واشنگتن خپل دریز بدل نه کړي. په سویډن کې یو سوریایي سیاسي پناه غوښتونکي ته له دې کبله د 12 کاله بند سزا واورول شوه چې پلان یې درلوده په کوپنهاګن کې یو یا ډېرې چاودنې وکړي او هر څوک چې په مخه ورشي په چاقوګانو ووهي. د کوپنهاګن د ښار محکمې نن د دوشنبه په ورځ وویل چې معاید الزبی دغه 22 کلن سړی چې د اسلامي دولت د ګروپ په خاطر دغه پلانونه درلودل محکمې تیره میاشت مجرم ګڼلی و. سویډن نن د دوشنبه په ورځ رسمي درخواست کړی دی چې د ویکیلیکس د شرکت رئیس جولیان اسانج چې اوس په لندن کې دی بندي کړي. سارنوالې ایوا میری پیرسن نن په یو بیان کې ویلي دي چې هغه رسمي درخواست کړی دی چې اسانج دی چې ویل کیږي په ناموس یې تیره کړی دی په غیاب کې بندي کړي. د دې جریان لومړنی قدم دا دی چې هغه د محاکمې د پاره سویډن ته ولېږل شي. که چیرې محکمه حکم وکړي چې اسانج بندي شي، پیرسن وایي زه به د گرفتاری خبر خپور کړم چې سویډن ته تسلیم کړی شي. امنیتي مسؤلین وایي چې د مصر د الجیزه د ښار اهرامونو ته نږدې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 14 تنه زخمي شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په بس کې 28 کسانو چې اکثریت د جنوبي افریقا سیلانیانو سفر کاوه چاودنه د مصر لوی موزیم خوا سره نږدې په هغه ځای کې شوې ده چې ساختماني کار پکې روان و. د فلسطینیانو صدر اعظم نن د دوشنبه په ورځ د هغه کنفرانس په باره کې شک ښودلی دی چې ټاکل شوې ده په راتلونکې میاشت کې وشي او د سپینې ماڼۍ په دې خبرې بحث وشي چې ویلي دي که چیرې د اسرائیلو سره د سولې موافقه وشي نو دا به فلسطینیانو ته اقتصادي ګټه ورسوي. د فلسطینیانو صدر اعظم د کابینې په غونډه کې په وینا کې د اسرائیلو سره د سیاسي موافقې په اړتیا باندې ټینګار کړی چې د سرحدي مسلو په شمول به یو شمیر هغه نور مسایل هم پکې حل شي چې د کلونو کلونو راهیسې موجود دي. دا مسایل په مانامه کې د راتلونکي اقتصادي کانفرنس په اجنډا کې نه دي شامل. سپینې ماڼۍ ژمنه کړې ده چې په راتلونکو هفتو کې په منځني ختیځ کې د سولې نوی پلان اعلانوي. د عراق حکومت ویلی دی د اکسان موبایل په نوم د امریکایي شرکت دا پریکړه د منلو او ترجیح او توجیه ول نه ده چې د عراق خپل مامورین وواسي. عراق د یک شنبه پورز ویلی دی چې د اکسان موبایل شرکت خپل ټول شاوخوا قریب ما شپېته مامورین د امریکا د حکومت د هغه تصمیم نه سورزی وروسته ایستلی دی چې شپینې ماڼۍ په بغداد کې د امریکا د سفارت مامورینو ته د وتلو هدایت ورکړ. د عراق نه د امریکایي ډیپلوماټانو وتل د ایران نه د تهدید د خطر له امله شوی دی او په خپله د اکسان موبایل شرکت روسه د خپلو مامورینو د ایستلو خبره نه ده تایید کړې. د اوکراین نوی جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی نن په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي دي. زیلنسکی د خلق د ګوند غړی دی او د تلویزیون د ټوکو ټاکالو د یوې خپرونې کوربه و. د جمهوري ریاست مقام ځکه هغه وګاټه چې رای ورکوونکي د تیر حکومت د اداري فساد او د ژوند د معیار د ټیټېدو له امله په تنګ شوي وو. اوکراین د پخوانی شوروي نه د خپلواکۍ د اخیستو نه دېرش کاله وروسته لا هم اوس د اروپا په بېوزلو هیوادونو کې شمیرل کیږي. او په اندونیزیا کې محکمې هغه فرانسوي چې د مخدره موادو په قاچاق نیول شوی وو او سرنوالانو ورته د شل کاله بند سزا غوښتې وه نن په مرګ محکوم کړ. فیلس ډرفن دغه 15 کلن فرانسوي د څه باندې 2 کیلوګرامو مخدره موادو سره د سپتمبر په میاشت کې په داسې حال کې نیول شوی وو چې د فرانسې نه د اندونیزیا د لومباک تفریحي ټاپو ته ور روانو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو پر پټونو کې اوله مسله دا ده چې د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر جنجال او شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده او د پارلمان غړي کومې نتیجې ته ونه رسېدل. رحیم ګل سروان په دې حکله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
نن یو ځل بیا د پارلمان د تالار دروازه تړلې وه. دا درې مورز چې د پارلمان د ریاست په څوکۍ جنجال لا روان دی، حل لارې ته سره نه دي رسیدلي. یو شمېر وکیلان وایي چې د پارلمان د ریاست د څوکۍ په سر د روانې شخړې دا وری لپاره د پارلمان د 1600 وکیلانو د لاسلیکونو د راغونډولو لړۍ پیل کړې. 1600 وکیلانو لاسلیکونه یې راخیستي، د پاتې 1400 نورو هم اخلي.
د لایحې وظایف داخلي لمخې 1600 امضاوې 50 جمعیو پوره کوي او د 50 جمعیو امضاو کړل عینې دیو موضوع د تصویب حیثیت لري او د هغه نه وروسته به نوی موقت رئیس ته اینېږي او ولسي جرګه به د انتخاباتو لوري ته ځي د دوو نویو کاندیدانو په منځ کې.
ولسي جرګې تېره ورځ د روان وضعیت د ختمولو لپاره یو کمیسون ټاکلی و. دغه کمیسون کار تر ننه نه دی معلوم شوی. یو شمېر وکیلان بیا دا هم وایي چې حتی د دغه کمیسون پریکړه هم ورته د منلو نه ده.
چیرته دوی خپل پایله هم اعلان کړي، زدا سي وړاندویل کولای سم چې ممکن تالار هغه هم ونه مني.
ولسی جرګي وړ مورز د ریاست لپاره ټاکنې وکړې. میر رحمان رحماني 103 رای واخستې. په داسې حال کې چې د جرګي د ریاست لپاره نصاب 104 رای خودل شوی وو، خو دا چې ټوله کارول شوی رای 204 خوي، نو د جرګي موقت رئیس رحماني د 103 رای په لرلو د جرګي رئیس اعلان کړ. جنجال لا هم په همدې ځای کې دی.
اکثر وکیل صاحبان په دې اند دي چې رحماني صاحب 500 یو جمع رای نه داخسته، مطابق د اصول وظایف داخلي انتخابات باید دوم راوند ته راشي. ډیر زیات احتمال لري چې د نوو نوماندانو ترمنځ انتخابات وشي.
خو د پارلمان نور غړي چې د میر رحمان رحماني ملاتړ کوي وایي د لاسلیکونو راغونډول د قانون خلاف دی.
اصول وظایف داخلي ولسی جرګه چون این چیز را گنجانیده نشده، وقتی که کار در داخل اصول و وظایف داخلی نباشه خلاف قانون است. در کار خلاف قانون ما حضور داشتن نمیباشه.
د ولسی جرګې د ریاست په سر دا جنجال په داسې حال کې روان دی چې یو نماینده نوی ولسی جرګې غوښتي چې له فساد سره مبارزه وکړي.
د تیر کال پر راپور کې موږ په ملي شورا کې د حساب ورکونې په حالت تمرکز کړی و. د سږني کال پر راپور کې وړاندې تللی و او له نوي پرانیستل شوي پارلمان په دې راپور کې غوښتي چې له فساد په مبارزه کې فعالانه ونډه واخلي.
په تیره مقننه دوره کې هم د پارلمان په سر جنجال و چې بالاخره رئیسی په انتصابي شکل وټاکل شو. د دې ځل جنجال به تر کله دوام کوي ځینې وایي چې ښایي زیات وخت واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، امنیتي چارواکي وایي چې د هلمند په ولایت کې د ملکی خلکو تلفاتو عامل د معلومولو لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ګریش د ولسوالۍ خلکو ویلي دي چې نن سهار وختي په نظامی عملیاتو کې ملکی خلکو ته تلفات اوختي دي. عزیز الله پوپل راپور را کړی دی.
د ګریش ولسوالۍ د زمبولي د سیمې اوسیدونکو وایي چې تیر شپه په نظامی عملیاتو او هوایی بریدونو کې ټپي او وژل شوي ملکی وګړي د بیلابیلو کورنیو غړي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې تر اوسه له سیمې څخه د درو وژل شوو کسانو او د اتو نورو د ټپي کېدو معلومات دوی ته رسېدلي دي. په وژل شوو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند والی ویاند د پیج په اړه داسې وایي:
د دې پېښې په اړه باندې چې دا معلومه سي چې دا کوم لوري څخه راوستل شوی دی او څه ډول پېښه ده. د یو کلب باندې فلم څېړنې روانې دي ترڅو مشخصه معلومه سي انشاء الله بیا تاسو سره شي.
بلی خواته په لشرګا شار کې د بیړنوي طبي مرستو رسولو په روغتون یا ایمرجنسي کې د پیچي د قربانيانو پيوازان وایي چې روغتون ته 14 ټپيان او د څلور وجلسو کسانو جسدونه راوړي دي. بورجان او امان الله د ټپي او وجلسو کسانو د کورنۍ غړي دي.
فسیدان په کې شفا و د چاخي سار څلور بجې سر دا ټیم شه د تیاری راځو ډاکټر صاحب پیدا پور ټکړه اخیره پر داخلي باندې بمبار وکي. څلور کس شهیدان دي، څلور کس زخمیان دي. یو سپینځر یې پکې دی، نور ماشومان دي چې دي.
ما د کورنۍ د خپلې کورنۍ د خپلې کورنۍ یو ټکټ دي، دا موږ یو خټې دي، د شی یو خټې دي، په دې خټې کې په دې خټې کې بالا خو په سرا کې ګولې په یو سرا کې ګولې ومشته. ډېر زخمیان وو، ټکیان وو، شهیدان وو، بلکې پارچی ور واوښته یو دوا پکې ټکیان وو. دا داسې دا برایي پر یاره څلور بجې به دا پران و نه یاد شي څلور بجې شاوخوا به وشي. ډاکټر
لدی سره ترڅنګ د ګریش کولسوالی او امنیتي مقام د نمونه شول په شرط امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې خاص افغان کوو د نړیوالو ځواکونو په مرسته د زمبولي په سیمه کې د وسلوالو پر یو مهم مرکز برید وکړ چې وروسته وسلوالو د ولسی خلکو له کورونو څخه بریدونه پیل کړه. سرچینه زیاتوي چې د زمبولي ترڅنګ د سیدانو او ډاګیانو په سیمه کې هم ملکی کسانو ته مرجوب لاورتي چې شمیر یې تر 15 هم اوړي، خو د وژل شوو او ټپیانو شمیر یې دقیق څرګند نه کړ. تر اوسه نه هم خاص کوو او نه هم وسلوالو طالبانو د هلمند د ګریش کولسوالۍ د ولسی خلکو د مرجوب لپاره اړه تبصره کړې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه اوري. د امریکا یو شمیر مرکزی برخه ډیر ویجاړون کې طوفان ځپلې دي. لویزیان تیزو بادونو او بړبکیو رسولې ده. غلې هم ورسره وه. دغه طوفان د امریکا د منځنی لویدیځ سیمې په 12 ایالتونو کې راغلی ده. د طوفان ډېر زراعتي ځمکه خراب کړې ده. د دې رپورت تفصیل واوري.
د امریکا په میډویست ایالتونو کې د سخت طوفاني هوا له امله کاروانګرو او نور خلکو ته ډېر تاوان وروښته ده. په ټکساس او اوکلاهوما کې د شنبې په ورځ دغه طوفان د بیلن او بیلنجر په خارونو کې تیر شو، ډیر کورونه وران کړل او بامونه والو زول. دغه طوفان د جمعې د ورځې راهیسې پیل شوی دی. ټول ټال 15 میلیونه خلک په تکساس، ارکنساس، نبراسکا، اوکلاهوما او کنساس کې تاوانی کړي دي.
طوفان په سرعت روان و. دلته د سلو کلونو ونې وې. زموږ لپاره ډیر سخت او خواشینونکی حالت و.
په کانزاس سیټي کې تقریبا د 3000 کسانو برېښنا د شنبې په ورځ له ماسپښین نه وروسته قطع شوه. د ایالت والی د جمعې په ورځ بیړنۍ حالت اعلان کړ. د میسیسیپی په سیند کې د زیاتو اوبو له امله په جنوبي ایالتونو کې طوفاني حالت منځته راغلی. د لویزینیا د بیټن روش سیمه په خاصه توګه د یادولو وړ ده. د ټکساس ایالت د کینګوډ سیمه هم طوفان ځپلې ده. د دغې سیمې یوه میرمن وایي:
زما هر څه تباه شول.
رپورت وایي د تندر او برېښنا له امله اور ولګېده او د 2 میلیونو دغه کورې ویجاړ کړ. د ډالاس فورت ورت نړیوال هوایي میدان د شنبې له ماښام راهیسې ډېر پروازونه یا فسخه کړل او یا یې وځنډول. تقریبا 100,000 کورنۍ بې برېښنا پاتې دي. رپورټ وایي د ډیر زیات باران له امله د میډویست کروندګرو ته ډیر سخت تاوان ور اوښتی دی. د کرنې یوه برخه ځمکه د مارچ د میاشتې راهیسې د کرلو وړ نه ده. له بل پلوه د کرلو په دې فصل کې د زراعتي محصولاتو انتقال هم ګډوډ شو.
Mostly we had soybean.
موږ زیاتره یو ډول لوبیا کرو. دغه فصل په ډیرو اوبو کې خرابېږي. که یو دوه فوټه اوبو کې ډوب شي نو له کاره وځي، چور بې ارزښته شي.
کیدای شي د طوفان اوبه په جنوبي ایالتونو کې تر بلې اونۍ پورې ښکته شي، خو یوه اونۍ به نور په مرکزي ایالتونو کې دوام وکړي. د طوفان د اټکل او هوا ملي مرکز وایي اوسني شرایط ښایي د دوشنبې په ورځ هم په یو شمیر ایالتونو لکه کنساس، نبراسکا، شمالي او جنوبي د کوتاګانو، اوکلاهوما، ټکساس او شاوخوا کې د طوفان د منځته راتللو سبب شي. یو بل اټکل وایي تقریبا 55 میلیونه خلک په یادو ایالتونو کې د طوفان د خطر سره مخامخ دي. نسیم سانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په دې وختو کې په افغانستان کې په لوړو مقامونو کې ډېرې میرمنې مقررې شوې دي، او تازه په دې ورځو کې منیره یوسفزاده د پرسونل د تعلیماتو په برخه کې د دفاع د وزارت مرستیاله ټاکل شوې ده، خو د دولت ماموران په کار کې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لري. دا رپورت لږ وروسته اوري. د پکتیکا د برملې په ولسوالۍ کې سلور خونځي چې 10 کاله مخکې د ناامنۍ له کبله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راغلی دی.
د پکتیکا د پوهنې سرپرست رئیس وایي چې د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې د هلکانو سلور خونځي چې شاوخوا 10 کاله مخکې د ناامنۍ له وجې تړل شوي وو نن د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول. محمد نسیم واجد آشنا رادیو ته وویل چې دغه ښوونځی په پرانیستلو کې د سیمې خلکو په ځانګړې توګه مذهبي او قومي مشرانو بارز رول درلود.
د برمل ټول تشکیل موږ نه ښوونځی لرو چې د جملې څلور ښوونځي تړلې اوسي. تېره ورځ څو ورځې کې رسمن د موږ ښوونځي چې دروازې د شاګردانو مخ باندې بندې وې، د خلکو د سیمې د اوسېدونکو په مرسته باندې بیا فعال شول. نو دا د ولسونو لپاره او د موږ لپاره یو ښه زیری ده.
شاوخوا میاشت مخکې د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلینو په واضح ولسوالۍ کې هم د نجونو او هلکانو د دریو ښوونځیو د پرانیستلو خبر ورکړی و. دا ښوونځي هم شاوخوا 10 کاله مخکې تړل شوي وو. د پکتیکا یو تن قومي مشر غلام ولی وړاندیز لري چې ښوونیز مرکزونه په ځانګړې توګه ښوونځي د سیاست لرې وساتل شي او د معارف د پرمختګ او ودې لپاره د خلک هم خپلې هڅې نه سپموي.
معارف یې طرف پښمې ارګان ده او معارف نه دی طالب په بخش کې کار لري، نه د دولت په بخش کې کار لري. معارف یو دغسې پرمختګ هغه یو د تعلیم مرجو داسې باید تعلیم پکې اوسي او هغه نه د سیاست هغه نه پکې جوړېږي، نه د جنګ هغه پکې جوړېږي، نه د سیاست هغه پکې جوړېږي، هغه پکې هغه کې خلک تعلیم زده کوي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست د شمیرولو مخې دا مهال په یو شمېر نورو ولسوالیو کې 3 ښوونځي له ډېرې مودې راهیسې د ناامنۍ له وجې تړلې دي چې زیات هغه یې په خوشامند ولسوالۍ کې دي. د پوهنې ریاست د نظارت غړی محمد کټاوزی وایي که څه هم د ناامنۍ ستونزه تر ډېره بریده هواره شوې، خو د ځینو اسانتیاو نه شتون د معارف د بهیر په مخ کې خنډونه جوړ کړي.
کو مسلکی معلمین وو، د معلمینو څه کم بوت وو، خو مکتبونه بند وو او د زده کوونکو ته بل د مکتبونه د پاره کېدو تر څنګ باید دوی تعمیرونه غوښتل. ډېرې ستونزې وې، خو مقصد خو هغه مو ریاست ته راپور ورکړی. انشاءالله په دغه باره کې ډېر زر کار ترسره شي.
د پکتیکا اوسیدونکو ابراهیم د یادو څلورو ښوونځیو په پرانیستلو سره د خوښۍ څرګندولو تر څنګ پر خلکو غږ کوي چې د هوسا او روښانه راتلونکي په خاطر خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي.
خدای دې وکړي چې دا کوم مکتبونه خلاص وي. دي الحمدلله، ډیر الحمدلله، بار بار الحمدلله. خدای دې وکړي چې دا نور مکتبونه خلاص شي او ډیر ورته خوشبینه وي. خدای دې خلاص کړي، ځکه چې بې تعلیمه بې تربیې ورځ ډیر ناوړه عواقب لري. مقصد دا د افغانستان د ټول ملت په ضرر تمامېږي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله 900 ښوونځي لا هم تړلې پاتې دي. د یونیسف سازمان د شمیرو له مخې تیر تعلیمي کال نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د قندوز په ولایت کې د تازه میوه تحقیقاتي او پراختیایي مرکز د ډول ډول تازه میوه نندرتون جوړ کړی دی. په قندوز کې اوس د باغوانۍ چارو پرمختګ کړی دی او د میوه ډول ډول باغونه پکې جوړ شوي دي. ګلرحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ راکړی دی.
په قندوز کې د تازه میوه د تحقیقاتي او پراختیایي مرکز لخوا د بیلابیلو تازه میوه نندرتون په دې خاطر جوړ شوی و چې د دغه ولایت د میوه ترڅنګ خلکو ته وښودل شي چې په قندوز کې له تیرو لسو کالو را په دې خوا کوم ډول تازه میوه پیدا کیږي. په قندوز کې د تازه میوه د تحقیقاتي مرکز لخوا د سیمه ییزو میوه د اصلاح کولو او په باکیفیته بڼه د تولیدولو هڅه کیږي. د تازه میوه د تحقیقاتي مرکز مسؤول عصمت الله تلوی چې د دوی د مرکز هدف د میوه د نسلونو ساتل دي.
این مرکز تحقیقات بغدادی که است هدفشان جمع‌آوری حفظ ارشدی و ارزیابی تمام میوه‌جات بومی و غیر بومی.
د باغوانی د تحقیقاتي مرکز هدف د میوه ساتنه راټولول او د میوه نسلونو ته پراختیا ورکول دي. په قندوز کې د بادامو، ناکو او مڼو کلکسونونه جوړ شوي دي چې لا ملا به دغه نسلونه وساتل شي. د تازه میوه په دغه نندارتون کې هغه تازه میوه نندارې ته ایښودل شوې وي چې په تیرو څو کلونو کې نوې ورایټي روزل شوي دي. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی چې دغه نندارتون ته ورغلی و ویل چې دهقانان باید د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټینګ وکړي چې له شاوخوا ولایتونو پرته تازه میوې ګاونډیو هیوادونو ته هم صادر شي. دهقانان باید زیات کوشش وکړي چې د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټینګ وکړي. کوپراتیفونه باید نندارتونونه جوړ کړي او خلکو ته ښکاره کړي چې دوی ورځ تر بلې پرمختګ کوي. هغه وویل چې زراعت او مالداری د فقر او بېوزلۍ په مخنیوي کې مهم رول لري او له دې لارې کېدای شي چې د دهقانانو اقتصاد پیاوړی شي. دغه نندارتون ته د قندوز پوهنتون د زراعت پوهنځي محصلین هم راغلي وو. دوی ویل چې د کال په اوږدو کې په دغه تحقیقاتي مرکز کې خپل کارونه ترسره کړي دي.
امروز به خاطر آمدیم که یک نمایشگاه از رایتهای جدید میوه‌جات به دست آورده بودن به نمایش گذاشتن.
ذکر راغلی چې د تازه میوه د نوو ورایتهایو نندارتون جوړ شوی و. دوی هر وخت له پوهنتون څخه دغه تحقیقاتي مرکز ته ورتلل او له دوی سره به یې همکاري کوله. د قندوز د تازه میوه په تحقیقاتي مرکز کې د قندوز پوهنتون هغه محصلینو ته هم د تحقیق زمینه برابر شوی چې د زراعت پوهنځي محصلین دي. د زراعت پوهنځي محصلین خپل ټول عملی کارونه په دغه تحقیقاتي مرکز کې ترسره کوي. اوس مهال قندوز کې د زراعت ریاست په مالی مرسته د دهقانانو لپاره په زرګونو جریبه ځمکه کې د تازه میوه باغونه جوړ شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
منیرا یوسفزاده د پرسونل د تعلیماتو په برخه کې د دفاع د وزارت مرستیاله ټاکل شوې ده، خو د دولت یو شمیر ماموران په کار کې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي.
افغان مور او دولتي کارکونکي مینه احمدی په شلم د اپریل د 14 پر مهال په خپل دفتر کې و. هغه د دې په ځای چې ځان پټ کړی د مخابرات وزارت په ودانۍ کې دویم پوړ کې، هغه وړکتون ته منډه کړه چې وکلنه لورې پکې و.
بسیار بد
وضعیت، ډیر بد و. ماشومانو، معلمانو او میندو ټول چیغې وهلې او نه پوهېدل چې کومې خواته وتښتېږي.
داعش د مخابراتو پر وزارت د برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې پکې ګڼ شمېر خلک مړه او ټپیان شول. دې پېښې د میرمن احمدي په څېر ښځې دې ته اړ کړې چې د کار وړکتون ته د خپلو ماشومانو په راوستلو یو ځل بیا غور وکړي.
لبرید نه سمدستی وروسته ما خپل مور ته چې زما لپاره دعا کوله ټلیفون وکړ. د یوې شېبې لپاره مې ډیر بد احساس درلود. کچېرې ترهګر پر موږ لاسي بم اچولې وای یا زموږ سرونه پرې کړې وای څه به کېدل؟ زه ډیره ویرېدلې وم.
د حکومت خزینه کارکوونکو د ماشومانو لپاره د وړکتون اسانتیا برابرول د حکومت یو کامیابه نوښت دی چې په زرګونو میندو ته د کار کولو موقع ورکړې ده.
د برید وروسته په دفتر کې ډیر بد بوی دی او هر ورځ کار ته نشو راتلی. دا برید پر ما هم بده اغیزه کړې ده، ځینې وخت کې سمه سا نشي مستلی.
مینه احمدی بیرته کار پیل کړ او خپله لور یې هم وړکتون ته راوستله،
خوای ډیره اندېښمنه ده.
هر روز کې به یې جمعایم
برید زمونږ په روح باندې بد اغیزه کړی ده، او په وړکتون کې پر ماشومان هم منفی اغیزه تر سترګو کیږي. ځینې میندې خپل ماشومان نور دی وړکتون ته نه راوړي، او ځینې میندو استعفا وکړه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو څو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.